یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو نن د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې مظاهرې پیل کړې. پر دې سربېره دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هېواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه هم اورې. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خاطر مظاهره کړې ده. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه لري او د عراق صدر اعظم واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل نشي او ټاکنې په بایومټریک سیستم ونشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې دي او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. مظاهره کوونکي او د احزاب او استازي خبرداري ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به سرتاسري مظاهره پیل کړي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان راغونډيږي. خو یې سره پر لار راغلو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګه چې غوی به د ریډ شکل اړخونه تخو غواړي چې نور جګړه واسي په خپل کې روغ جوړه وکړي.
د دې په خبره د سولې ولسی حرکت غړي با په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیل کړی او له افغان حکومت او د دولت له وسروالو مخالفانو به وغوړي چې سوله وکړي. د سولې ولسی کار حرکت غړو له کمکی اختر مخکې د مې په 12 مله هلمند د کابل ته پیاز د مسل پیل کړ چې له نګدې سلوي خطوره زورسته کابل ته ورسېدل. دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خېلو خوتر منز د اوربند ټینګښت بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په یو رسنۍ لوبه کې په مساوي اندازې یو بل مات کړي او کنن لوبه افغانستان وګټي نو یوازې دا چې یو لوبه به مخکې شي بلکې د اوسنۍ روان ټورنمنت اتلولي به هم خپل کړي. افغانستان د دریو یو رسنۍ لوبه لومړی اوله ګټلې ده. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنیو لوبه مخکې 2 اوریزې لوبه هم وکړې چې دواړه افغانستان وګټلې. د عراق صدر اعظم وایي واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر العبادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او د دوی پلاوی به د همدغو غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي وویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري چې په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي چې د عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغه کې د ایران طبیعي غاز سوداګري او د ایران د برېښنا سکتور شامل دي. د امریکا ولسمشر په 13 مې مشکل له ایران سره د نړیوال ټولنې له اټومي موافقه ووت او واشنگتن پر روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه ولګول. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په سوریه کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په سوریه کې د ایران پوځي آتشې ډګر جنرال عبدالقاسم ویل چې په سوریه کې د ایران د پوځي سلاحکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې برخه ده چې دفاع وزیرانو تیره اونۍ لاسلیک کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه وسلوالې هم سوریه ته استولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تیره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریه وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریه او یمن په جګړو کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي. د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقونو مدافعین د هغوی د کورنیو او خپلوانو په شمول تعدید کړي. د اګست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو، درې نور ټپیان شو. د چچن مشر له دې پیښې وروسته ویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړو خپلوانو ته به هم سزا ورکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په بروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه مشکل به حل وي. که نه، موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
دغه ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په دې اړه د انتخاباتو د څار د یوه بنسټ له مشر سره هم غږیږو. د سولې د ولسي حرکت غړي شمالي ولایتونو ته د لارې په اوږدو کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کېږي.
شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله، یوه ورځ هلته بستر وه.
د دې حرکت له ویان سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه په وروستیو کې بیا شکونه زیات شوي دي، اندېښنې زیاتې شوي. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبري مجلې ته موز نوري اس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په کابل کې لویو ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. راتلونکې میاشت د تلې په 28مه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه سیاسي ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او دغه رای پاڼې به هم په نږدې راتلونکي کې په یوه بهرني هیواد کې چاپ کړي. د نننیو پراخو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د شیبه د کابل له استډیو سره وصل دی. پردیس، مظاهرې له کوم ځایه پیل شوي او کومو څومره ګوندونو پکې ګډون کړی دی؟
مننه نوري صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. مظاهرې د افغانستان د لویو ګوندونو البته چې پراس کې د حزب اسلامي جمعیت اسلامي د وحدت اسلامي او نور د دوی په خپل خبره چې 15 دیرش کندونه له دوی سره یو ځای شوی دي دوی نن مظاهره پیل کړي او دغه مظاهره د کابل په 15 نقطو کې په 15 سیمو کې دوی همزمان خپل مظاهره پیل کړي وي چې زې د البته د بنائی په سیمه کې چې کوم اعتراض دوی درلود هغه سیمه ته ورغلی وم له دوی سره می خبرې وکړې په غزا کې د دوی شمیر چې سلګونو تنو ته رسید شواره دا ورکو چې اوسنۍ حکومت البته بخې اوسنۍ پارلمان قانوني نه دی او کراتلونکي پارلمان هم په همدا شکل یعنی د تقلب لري دوی په خبره انتخابات تر سره کیږي نو دوی دغه مسله هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او ترڅو چې د بایومټریک لري د انتخاباتو د تر سره کېدو ډاډ نه وي تر لاسه کړي خپل اعتراضونه به دوام ورکوي او د افغانستان نور ولایت طبی غزوی مال دغه مظاهرود له تنظیمون کی سره خبرې وکړي خلچ په دې برخه کې د خاغلی صافی خبرې لاوریدونکو سره واورو
او راتونکو ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول او بل اخره پام وکاو نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخاباته تورځ پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو د غسمه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو د خو پیلي د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر ادانګي
د مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی وو نوري صاحب دوی همداراز تر ډیره پورې انتقاد حکومت او مشخصتو جمهوریت ریاست تراجی وای چې له دوی سره ژمنی کیږي اما په عمل کې هغه څه چې ورته ویل کیږي تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوي همداراز له دوه غډونوالو سره مم خبرې وکړې دوی ویل چې البته مختلف ګوندونو پورې تړاو درلود دوی ویل چې کچیرته مظاهره البته دوی غوښتنې نه منل کیږي نو په هیڅ وجه دوی اجازه نه ورکوي چې داسې انتخابات دوی په خبره چې غلط تقلب ډک وي او د هغه انتخابات تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي خلک په دې برخه کې د هغه خبرې ملنډي وایي
چې موږ دغه د حکومت نه غوښتنه لرو چې پارلماني انتخابات شفاف او دغه او د ملت د دې زور نه خلاص
نوم عبدالغفار مظلومیار معاون حوزه عبدیز اسلامی
خب شما به خاطر چی جمع شدید
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده به رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار
نوری صاحب همدار از دوی یو اعلامیه هم صادره کړه البته قطعنامه وبخې په دغه قطعنامه کې دوی بیا هم تاکید کړی که چیرته غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کیږي نو دغه اعتراضونه به د کابل وراخوا ټول ولایتونو ته هم غځوي بل نوری صاحب
بله پرده صاحب تاسو نه مننه به هم په همدې موضوع کې تم کیږو د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود ملهم را سره عمل شوی دی مل صاحب خبرونه ته راغلاست
منه
شکر تاسو د انتخاباتو پر پروسی انتقاد کړی دی او ویلی مو چې پر انتخاباتو پر کمیسیون البته چې دوی وای 9 میلیونه او تقریبا ولکه کسانو نمونه لیکلی او په ډاټا بیس کې دغه رائے ورکونکو د شاملولو پروسه هم پیل کړی خو دغه شمیرې تاسو او دغه راز ګوندونه هم وای چې دوی سره نه دي شریک شوی ولی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تاسو سره نه شریکوي
د لوی او بخښنه خدای په نامه زه فکر کوم چې هغه ارقام کمیسیون شریک کړي ټول سره شریک کړي او هغه ارقام دغه ارقام چې دی وای نه یا لس میلیونه
تاسو
هغه شی باندې چې نن سیاسي ګوندونو اجماع کړی او اعتراض کوي دغه وختونه اعتراضات مونږه دوه درې کاله مخکې مطرح کړی تاسو مونږه مطبوعاتي لامی وګوري مرکی وګوري
مل صاحب زما پوښتنه داسې ده چې بله زما پوښتنه داسې ده چې ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه ولکو کسانو نمونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلي
د تخمین لوجه او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم چې کړي دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي، اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري، ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو بنان موږ که ردویم ولې بدیل دې نه لرو، موږ نشو ویلی چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درلودو له مراکز نه او د تیرو ټاکنو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
بله، راځو د نننۍ اعتراضونو د مظاهرو موضوع ته. سیاسي ګوندونه غوښتنې لري، دوی وایي چې دوی سره ژمنې کېږي او خو ژمنې نه عملي کېږي. ولې داسې ژمنې ورسره کېږي چې هغه د تطبیق وړ نه دي؟ مثلا د بایومتریک خو ډېره یو پیچلې پروسه ده او اوس وخت هم ډېر کم دی.
ما مخکې درته وویلې چې دغه څه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کولې، شاید موږ نه حمایت دڅوک اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول شي بل کال ته، او یا دا چې دا اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بورډ پر خود له وجې مینځ سره راغلی ده، دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او غوښتنې مطرح کړي. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو داسې احساس کوي چې دا پروسه کېدی شي په نا وخت په انحصار کې د کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص وسي او دوی به په حاشیه کې راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي. سیاسي ګوندونه خو یو خصلت همداره چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اپډیټ وي. هماغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتونکي وو، هماغه وخت دوی باید قیم ملاتړ کړی وای. د پښتون هماغه وخت کې اعتراضات شوی او په قانون کې دا منل شوی اوس به دا ستونزه نه وه.
مل صاحب ستاسو په نظر دا یو سیاسي بڼه لري
د دې مخکې لاړه او بیا راتله. هغه وخت دا سیاسي ګوندونه په دونه جدیت سره دا مسله تعقیب نه کړه. اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکوي چې ټاکنې وزن دي، بل کال ته بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي، او که ټاکنې سکل لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
بله مل صاحب، ډېره مننه، کور مو ودان. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو اوري او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان د زرمی گاواټه برښنا د انتقال د پروژې کارونه پیل شوې دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لپاره په یو شمېر سیمو کې پایې هم لګول شوې، او که په وړاندې کوم امنیتي ستونزه پیدا نشو نو یاد پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د ازبکستان د زرمی گاواټه وارداتي برښنا به د کابل په ګډون ختیځو جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې وویشي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان اوس مهال په سلو کې اتیا مصرفي برښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د انګورو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کندهار انګور په لوړه بیا هندوستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته صادر شول، او همداشانې په کور دننه هم ښې بیې وې. خغل سیدی وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات او لوړ قیمت د باغلرونکو په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیرات لري. د نوموړي په وینا هیله لري چې د روان کال تر پایه د کندهار د انګورو حاصلات 160,000 ټنو ته ورسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سم و نړیوال موضوع اخلو. ملګری ملتونو د سوریه د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریه په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل استازي ورولېږي. په داسې حال کې چې د سوریه د نوي اساسي قانون د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیز شوي، ایران وایي چې له سوریه څخه خپل پوځیان نه باسي. اسمت سروان دلته په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د سوریه د نوي اساسي قانون په اړه د وروستیو انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریه د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وروبولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د بریتانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له جکپورو استازو سره وبینی. ټاکل شوی دی چې شاخلای دی میستورا د روسیې، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبینی.
آیا د سوریې لپاره نوې اساسي قانون ملګری ملتونو د نورو هیوادونو سره ملګری ملتونو په اړه مشوره کړې او شریک کړې ده مسوده؟
د ملګری ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوې اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. البته د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون نوموي.
په سوریه کې د ایران پوځي حضور په کوم حد کې دی؟
په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک وسلې او زرګونه جنگي کسان لري چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیسته. همدارس ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقي ملیشه سوریه ته استولي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړو په شمول تر زرو زیات ایرانیان وژل شوی هم دي.
د ایران عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟
د ایران په دې اړه چې تازه عکس العمل داره چې په دمشق کې البته د ایران د سفارت پوځي اتشې څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د امریکا او اسرائیل غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریج جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو موجودیت د تهران او دمشق د موافقې پر اساس دی. دی وایي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستیو اونیو کې په دې اړه یوه موافقه کړې وه او دغه موافقې پر اساس ایراني ځواکونه په او سلاحکاران البته د یاد کړي دي چې په سوریه کې د دې لپاره دي چې د سوریه د جنگي وسلو فابریکې بیرته ورغوي او د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي.
بلې، ډیره مننه سرون صاحب.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخومري کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دوی وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي او پرون هم ګڼو خلکو ورسره غونډه درلوده. د دې حرکت له غړي اویان بسم الله وطن دوست سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. وطن دوست، لومړی بغلان ته د رسېدو او د جوړې شوې غونډې په اړه غږیږي.
تیره ورځ شاوخوا لس بجې موږ د بغلان مرکزي مسجد جامع ته راغلو. شاوخوا دوه زره کسانو زموږ لپاره چمتووالی نیولی و، غونډه یې نیولې وه. په غونډه کې زموږ ملاتړ وکړ. په غونډه کې د سولې پر ارزښت، د جګړې پر خطرونو زیانونو باندې وغږېدو. نن له خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډېږي په مرکز پلخومري کې. له هغوی سره غونډه لرو، هغوی سره پر دې اړه غږېږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به پر ټول بغلان غږ کوي چې باید د سولې ملاتړ وکړي، راپاسي، نور جګړې ته نه ووایي، او د وسلو او د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس شي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلی وطن دوست، اوس وخت مو د ملګرو شمیر څومره دی؟ بغلان ته څنګه راغلی؟ فکر کوم ځینې ملګري مو ناروغان هم وو په لار کې.
څنګه صاحب، کسانو شمیر خو مو بیخي زیات وو. دا چې د لارې په اوږدو کې روغتیایي ستونزې وي، او بله دا چې ځینې داسې دښتې وي چې هلته بیا د خوراکي موادو نشتو، نو ځکه موږ د کابل څخه پنځوس کسانو حرکت وکړ چې پنځه ویشت کسان یې په ډله کې پشلوڅې روانې تر بلخه پورې ځي. شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله. یوه ورځ هلته بستر وه، وروسته هغې څخه رخصت شوه. د ادم خان په نوم یو سپین ږیری چې له غزني څخه زموږ را رسېدلی شوی دی، هغه د سالنګ پر غرونو باندې چوره شو، هغه مو روغتون ته یووړ چې درملنه یې وشي، عملیات یې وشي. خو هغه عملیات ځکه ونه کړ چې ډاکټر ورته وویل چې تاسو به یوه اونۍ زموږ سره پاتې کیږئ او یوه میاشت استراحت کوئ. ده ورته وویل چې تر داسې درملنې او داسې روغتیا تېرن چې زما څخه د سولې کاروان دي، که ژوندی وم چې د سولې کاروان پای ته ورسېږي او سوله راشي، بیا به زه عملیات وکړم. څونه چې موږ ورته وویل یا ملګرو زیات ورته وویل چې نه، ستاسو لپاره روغتیا مهمه ده، تاسو باید عملیات وکړئ. خو ده به وکړه. او وړمه شپه مو یو بل ملګری چې د پنځه څلوېښت هېوادونو تر منځ یې د سرو زرو میدان راوړې دی په بدني ښکلا کې، زمری زلان صاحب، هغه ناروغ شوی دی. تر اوسه پورې د بغلان په مرکزي روغتون کې پروت دی.
وطن دوست صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې بلخ ته به تاسو څه وخت خپل حرکت پیلوئ؟
نن له خیره همدلته پاتې یو، سبا له خیره هم موږ دلې په پولي خمري کې غونډې لرو. انشاءالله که ژوندي وو د جمعې پر ورځ تسلیم نیول کېږي، بیا د بلخ په حرکت کوو.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله. او وطن دوستو،
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
دغه سیبین درګر د لګیری شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې، موږ هم تل ستاسو پیغامونه خپرو. او اوس به د څو تنو پیغامونه واورو. تاسو لا پیغامونو.
الو، السلام علیکم. احمد الله رحمت پکتیکان سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته دی کابل مجدار وا ته غزنی تر ازو مو تروانان ډیر غلطی په مټر کې ناس مسکای سپارلی دي. هغه دی مو تروانان مل کی سپارو سو و غنټې درې غنټې مټر کې ناس دې نه پر پکیږي. دروغ وای یو نه پر کم، یو نه پر کم، یو نه پر کم. اخر په یو یو لټی دې یم سفر چې پات غریبان نه کپسونه کې ناس یو او دې څاغه نه د معلومه کرایه یې نه د معلومه سات پیند سو یو سات درې سو یو ستاره فوټ وزارت وای چې پروژه انده ختم.
ہلو، السلام علیکم. زه تکار کار سرباز د کندهار ولا ته صدر کوم. ما د ورسمه شه محمد اشرفونی صدا غوښتنه زموږ صدا ته ما چې د ګټري دوه دوه ما چې د درې ما چې د لاګي ټول زموږ ماشنه نه جره کړی. یو زنه ته په پامیان ته ور کړ زموږ ماشنه درو سبا م کړی دي. نو زموږ مې ماشنه د ته جنا نه باز نو زموږ سره شو کې د زموږ ماشنه چې تاسو نه وتی و سلام. نو بعدا زموږ ماشنه مشترا کړی.
ہلو، السلام علیکم. جو غلام حسن خان غیرت پوچھا کہ لوگ لکھنے پہ اس طرف سماج کی معذد آزادی رادو طول و مومن و مسلمانان و اویدو جو او کرکون کو تسلام نوایا موپس لسلاما یہ مجد کوچان و مشکل دپا افغانستان کے پا ہر ساحہ کے لکوچان و سردیر ظلم و زیادہ کی جی نملا دی کوچی غا گاوری نیو وادی غا گاوری نیو حکمت غا گاوری ورورا نیو لس غا گاوری تلا کوچان کیا تا خارجیان کو بیا دی افغانستان و لسا و دی افغانستان حکمت دی افغانستان علوما دی پر وسر من دی پچا پر ورمربی کیا گیا دی افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په افغانستان په هر ساحه کې له کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه معاشه اوري، نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر ویر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي، د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور موادان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هر مرو درته خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو خو اوس په افغانستان کې دولس نیمه بجې ان کې دون کې د رضوان مراد سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د سولې د ولسی حرکت وان وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لارې ستونزې زیاتې وي او ګڼ ملګري یې دا مهال ناروغ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې ماسپخین دوه بجې له آیرلند سره دوهمه یورزنی لوبه پیل کړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. تر دې مخکې افغانستان د دې سیریز لومړنۍ یورزنی لوبه ګټلې ده. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې دي. له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایراني ځواکونه بیا هم په سوریه کې پاتې وي. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اړیدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزه سیمه ایز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه تر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته وویل. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 نوي کسان د نشي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوي کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چې له قاچاقونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروین نیولی چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محیط ازادي رادیو ته ویل یو تن 2 کیلو او 155 ګرام هیروین تقریبا 10 کیلوګرام شین چای کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو نو معلومه شو چې په چای کې هیروین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګربیګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودې چې هیروین به له جامو د نارینه و له واسکټونو کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستۍ ورځې پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاړه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانې لخوا ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څیړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشهیي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 70 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یوه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمیز ستراتیژي تایید کېدل. په هرات ولایت کې د موسیقي لارې د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي، په دې خاطر چې هغه وکولی شي یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخواني عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریخ لاخه دي د بچیانو روزي را ګټي.
اوس خبرونې لومړی مطلب ترځو. له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشار ازادي راډیو ته وویل تیره میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډېر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشي موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دې د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر رڼا کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې یوه میاشت مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوې د نړیوالې ټولنې لخوا تایید شوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایي شوه او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشهیي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کوو. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایي شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاشت مخکې د افغان دولت له لوري د دیارلس هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشي موادو په ستونزه کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي.
دا جنګ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی لخوا نه ده، خو که خپل حکومت بیا هم دې دقیق کار وکړي هغه ستراتیژي په لارې واقعا د عمل وړي عملي شکل یې جوړ کړي داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د گاونډي هیوادونو لالارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې گاونډي هیوادونه باید افغانستان د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشې موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور راوړوه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چې هلته څنګه د موسیقۍ له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقۍ په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضی هغه محتاج چې د موسیقۍ له لارې د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقۍ په وسیله د محتاجینو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نور معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روخانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
عمر خدمت می هم دردویم منجی
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشه یي مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشه یي مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په درنه سترګ نه ورته ګوري.
حتی برور پیار مدر زن بچه هیڅ کس ادم نه مومي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشې تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړې او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقۍ بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد وایي چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقی کس ما رازو غم قصه ما از ما دور می
موسیقی می غم او اندیکنی را چخه لری کوی او خوشحاله کیگم. زه چی غم جن شم نو په ورځ کې یو یا دوه ځلې دلته د موسیقي اورېدو ته راځم. کله چې د ورځې دوه بجې موسیقي واورم بیا تر شپې پورې آرام او خوشحاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریح ده. جاوید هغه معتاد دی چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې موادو څخه کرکې په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
ل اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه وي.
نشه یي مواد په درد نه خوري. پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري ځینې
کوي.
د موسیقي لارې د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودهای یک از شیوه‌های
پاروپوهنه کې یو میتود دا دی چې د موسیقي لاره د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پرواني ناروغي اختوي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي، نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وه چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1200 منځنۍ څپو خپرېږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپېڅلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپېڅلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطاالله فیضاني سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار د سده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی، دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. ځکه سده کس اوس په څا کې لوېدلی، نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي، نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا، یو میل مزل وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې مانا، یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبه عیادت کوونکی ښې نظرې ورکوي، ښې مشورې ورکوي، ښه ډاکټر به ورښیي. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده. څه دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دې ورکړي چې بېرته جوړېږي، ته به بېرته رئیس سي، ته به مامور سي، ته به دکاندار سي.
کله چې موږ د معتادین ګورو، ډېر کمزوري خلک دي، ډېر مظلوم خلک دي. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلند په اړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک وکړه خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول ده چې ظالم لاس به نیسي، له ظلم نه به راګرځي، او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد، له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي، او دی په بعضو نورو کارونو، په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي، لکه پوډري، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کېښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته وایي پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو، نو دا سړی په همدې کې پسه لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا د سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بېخي لرې خبره ده.
دا چې کورنۍ هم ستاسي، کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي، نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي، په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا دغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله، ټول بدن ورسره اخته کېږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بېرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامله، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي، په یو ځانګړې کوټه کې منظم دي، پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالی ور بدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایاست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده، په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي، او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه دغه معتاد ته هم باید هغه بدې اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاة والسلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلایسه یې نه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بیوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو تور کې دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غني نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم الذي لا يفطر او كالقائم الذي لا يفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد. نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي. آیا یو کس تل روزي نشي، افطار نه کوي؟ آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي؟ نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته په کار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي او د اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، افغاني سایمن صاحب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته د څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي شانزه یې لیده مې پاس لیږنه څه وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زما مهاجر سو مې ایران ته پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاکت او یو محرک انرژي را کول. پیغه وخت دمر څوک مهاجر بلد نه و، خود ایرانه به پیادت کول، هغه ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولې چې زه عملت نگهبان مو او کار به مم کول او به مفرت راول. دس وخت څه چې تیم هغه دوی به نه راتل، ما به کار نه سوای کوای، مخکې لغنه به مکوای سوای کور ته پیسې را ولېګم، ولې په دې مواد سخته سوم ته دومره افغانستان ته نه راتلم، کار مم سي نه سوای کوای. دته څه وخت راغلم، یو نفر ته ویل چې شای در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسی. بالاخره د سورز راغله چې ما تریاکو مزه نه راکوله، دته هغه پودر مصرفول وظیفه کې بیرته جلب سوم چې د پوسولو چې احتیاط لرم شرانه ته ورکړم. یوغوم شرانه کې چې خطرناک جای مو بیا ملته پرې نه کړم، مارس کې ورکړم. یو افسر دی اردو مو ولې یو سرباز مم خبره ته غوږ نه نیول. په رخصتی راغلم، دته یو ورځ مالزم، بل ورځ میاشتو باندې تیر ک، بل میاشت څلور مو فکیم راغله و. زه چې هغه وظیفه مې درلودم، دوه ویزر ماده میاست ما شخصي، ولی دی ورځ تیر اوسم چې خپل حق می غوښته، د ورور خزم زنګ وویل، پولیس راغله، بل اخره په وهلو یې بوتل مې دوه شپې بندي کړم. دا مې بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به مې یاد ونه وسی. اول لین تغییرات د ما ځوان کې راغې اراده مې نه درلوده، تنه مجبور است تربور ته د لاس وکدوم چې ما ته یو څو روپۍ راکا. رابط اجتماعی که اول ما غورونو می چه پا ما حساب کول سدای که ده ای غود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیتی نرا کول. باور کولی اغا زری چه دیل مرمی نسرای بچکی اغا درینیم کلو ده، ما اغا لزان سر نخست مال خیر پا مرمی دیوله دیگم، ولی ده بار نسم رای اغا چلونه کلا نهی لاره می باید چه وحل وی عمر تعلیمی تربیه سر وی زی پیویش بی که ده عمر تعلیمی تربیه توب نپا ده مواد لپاره زی ماوین ده طولای دیسه خیل اسوم. ماش خوب می نبس که ده آخر ده میسته با زی قرضدار و مومل بلچا. باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې همالته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي، د تختې ټول په چرو لګیدلو دی عوام په چرو ولی زه عمل کوم فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره خمره تر ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په خپله مځکه کې کوکنار کرلي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښېمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښېمانه کیږي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم سواره تاریاک پکې چرلې دي، ولا کمی یو کال هم ګټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولې له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، که لږ هم تږی شو بس وچ دی. که تاریاکې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، خو ته پوهېږې چې سږ کال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلې دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
ښه ته راته ووایه څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شفیقې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې. تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبخیل لور مې نن درېیمه ورځ ده چې لا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو، د کال غله خو به مو درلودل.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبخې پلاره، په څه چستونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.